اوریدونکو السلام علیکم ستوري مشهیده د وایس اف امریکا دیوا ریډیو او د ټي وی خبرونه ده د دې خبرونه روانې کوونکی وګ مجالوان
او زشفق مومند
او په سر کې هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
د خبر پختونخوا په سوات سیمه کې د ژغورنې د پختون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې حکومت ورته د راتلونکي اتوار په ورځ د احتجاجي جلسې کولو اجازه ورکړې ده خو تور یې لګولې چې حکومتي چارواکو د دوی پر ضد مهم هم پیل کړی دی
او نن په برسلز کې د نیټو په مهمه غونډه کې د عراق شمالي افریقا افغانستان په حق لا پراتلونکي تګلاره خبرې کیږي د نیټو سیکرټري جنرال جن سټالتنبرګ د غونډې وړاندې ویلي چې دوی به د روس په خطرناک رویه غږیږي
او په تیرو شپېتو کالو کې نن په لومړي ځل د شمالي کوریا یو مشر د جنوبي کوریا خاوره باندې پښه کې خودي نوموړي د جنوبي کوریا د صدر مون جی ان سره خیر په خیر کړی دی او د کوریا د اټومي وسلو نه د پاکولو په تړون رضا شوی
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سملګری اوسئ اول هم ورزو پر رومانی رپورټر
گرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تا نیخ باندې غد واشنگتن ډی سی نه غوګی زو لومړی سوات ته چرته چې د رواني میاشتې په یو کم دیر شمه نیټه باندې د پښتون تحفظ موومنت یا پښتون د ژغورنې غورځنګ لخوا د غلطه کې یو جلسه کیږي د دې جلسې کولو اجازه د تحریک غړو ته ورکړل شوې ده خو دوی وایي چې د حکومت لخوا د دوی پر ضد کمپاین هم چلول کیږي په دغه نور تفصیل زمونږ همکار رحمان بنری د ډیو رادیو خبریال فیض پر سره پوښتلې راځي چې دغه وښه
د سوات گراسی گراؤنڈ چې کوم د جلسو د پاره ډیر مشهور دی نو دا پی ٹی ایم چې د سوات کوم غړي دی نو هغه ډیپټی کمشنر له درخواست ورکړه او اجازه یې غوښتې وه دغه د جلسې کولو خو ډیپټی کمشنر سوات چې دی نو هغه لا په گراسی گراؤنڈ کې د جلسې اجازه ورنه کړه دا هغې نه وروسته بیا یو بل درخواست ورکړو د کابل گراؤنڈ لپاره چې هلته موږ دا جلسه کول غواړو او بیا جلسې اعلان کړی وه کابل اعلان یې وکړو پوسټرې بینر یې ولګولې نو نن چې د ډیپټي کمشنر د طرف نه هغو ته اجازه د جلسې میلاو شوه خو په اجازه کې ورته شرطونه ایښودي دي او شرطونه کې دا شرطونه هم دي چې دوی به د پاکستان د یوې ادارې خلاف نارې نه وهي د آئین خلاف کار به نه کوي دا دغه جلسې د تیاریانې روانې دي خو د دې نه یوه ورځ مخکې نه سبا په شپږم تاریخ باندې د پاکستان زنده باد تحریک چې دی دا هغوی یو غټه جلسه کېږي هغوی په گراسی گراؤنڈ کې ډیپټی کمشنر اجازه ورکړې ده په دغه جلسه کې بعد د سوات نه علاوه د ملکنډ ډویژن د شپږو ضلعو د شانګلی بونیر ملکنډ کوزدیر بردیر چترال باجوړ نه هم ګڼ شمېر ګاډو کې خلک راځي او د پاکستان زنده آباد تحریک په دغه جلسه کې به سبا ګډون کوي د پښتون تحفظ موومنت سمشران چې هغه کې ثنا اجاز هم شامل ده هغه راغلی دي او دلته سوات کې دي او کورونه کې ګرځي لارو کوڅو کې ګرځي او لږ ساعت مخکې چې دینو سن اجازه یو ټویټ کړی دی وایي چې د فیزاګټ مقام باندې چې دینو زمونږ کمرېلی چې روانه وه هغه وردولې ده موږ ته اجازه نه درکړي خو بل اړخ ته پولیس وایي چې د پښتون تحفظ موومنت جلسې ته به مکمل سیکیورټي ورکول کیږي هغه ته تحفظ ورکول کیږي هلته پولیس ولاړي او کم واک تھرو ګیټ سی دی هغه به لګول کیږي او کم خلک چې دغه جلسه ګټه نه نوځي نو په واک تھرو ګیټ په هغه تلاشي اخیسته کیږي سبد په خوا کې مخې ته رانه
شي فیض یو هتا سویل چې گراسی گراؤنڈ په ځای ته د کابل کې د جلسې اجازه ورکړي دا د دې علت دی خود له چې گراسی گراؤنڈ کې ولی جلسه نشو کې دی بل دا چې کابل د بنګوري خار نه د گراؤنڈ یا میدان سمره لري د سمره غټ میدان دی دا
د گراسی گراؤنڈ اجازه چې نور کول نه ریټن کی یا تحریری سره او ویلی خدا ته پښتون ته بوز مومنت چلته یو مشر د اقبال اساخیل اډوکیټ نو هغه ته په خزبانی ویلی چې موږ د غلطه اجازه نشو درکولې او سبانی ورته کړه او چې گراؤنڈ کی کار کی بل قبل چې دین او دا د منګوري خار چې دین او په 8000 متره فاصله باندې ده او دا د کنجو پل چې کله کراس کی نو په دغه روډ باندې د کابل گراؤنڈ چې دین او هغه د گراسی گراؤنڈ یا د سوات سټیډیم نه ډیر غټ دی
خا کابل گراؤنڈ چې د سواد د گراسی گراؤنڈ نه غټ دی او د منګوري نه 8000 کیلومتر بهر دی نو د منګوري نه ورته لارې موټر زی سړکونه ورته سم جوړ دي کابل گراؤنڈ ته
بالکل جی، منګورې نه چې دی نو دغه د چخترین والا بحرینه پورې د امریکې د حکومت په مرسته یا یو ایس ای ڈی هغوی روم جوړ کړو د چخترین بحرینه پورې. نو کوم خلک چې د پیښور وغیره نه راځي نو شموزو په پول یا چخترې پول باندې چې راوړي نو بیا دغه د امریکې په پیسو جوړ شوی روډ شروع شي او دغه ډېر ښایسته روډ دی کوم چې بحرینه پورې تللی دی. او بیا چې کله د منګورې نه خلک ځینو کانجو چې چوک ته چې واړي نو دغه روډ شروع شي او دغه سړک ډېر ښه سړک.
فیض ظفر، موږ نن په ځای په ځای په سوشل میډیا هم کتلی دي چې په سیمو کې نن د پی ټی ایم مشرانو هم نن هم مظاهرې کړې دي. چرته په سواد کې داسې مظاهرې شوي، تاسو حال راکول شئ؟
نه جی، سواد کې نن د پی ټی ایم د طرفه هیڅ مظاهره نه شي.
ډېره مهرباني فیض.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. قدر مناوریدونکو، موږ سره ملګری اوسې یو څنګه چې تاسو باندې د سواد څخه فیا ظفر نیخ په نیغه تفصیل اوریدو چې په 9 اپریل باندې پی ټی ایم یعنی پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا یو لویه جلسه اعلان شوې ده. او غورزنګ مشران وایي چې د لاهور جلسې غونډې هلته کې هم ریاستي ادارې چې دي د هغوی د مخې نیولو هڅه کوي. د پی ټی ایم د جلسې لپاره په سواد کې د کمیټې یو مشر محمد اقبال عیسی خیل وی او ای ډیو سره خبرې اترې کړې دي. په دې حق له رحمان بونیری سره د دوی دغه خبرو ته تاسو پام راګرځو.
د سې وځي چې کلم دی له د ګراسي ګراوند لپاره درخواست ورکو دي. دا وی په سبا له باندې موږ مسول یو وکړو، موږ په سلاړو چیر ته دغه نو هغه وی چیر ګراسي ګراوند خرابېږي، مختلفې باندې کولې مسلې جوړولې او چې تاسو موږ په ګراسي ګراوند کې اجازه نشو درکول. تاسو بل یو ګراوند موږ ته دغه کوي چې په هغه کې تاسو له اجازه ترکو دي.
تاسو تاسو تم صدق قبل ګراوند کې جلسه بس تاسو چې زیو بدل شو، تاسو په اعلانونو تاسو پروګرامونو تیارو به ساسر پری باسي
ا ایسا سر نه پری باسي جی مونږ چې کوم کار کړی دی نو هغه ډېر ټیک ټاک جلسه به کیږي. چې خیري خبره بر جلسه به یو ډېر زیات خلک پر راځي ان شاء الله، دنیا به ویني چې موږ جلسه به ډېر زیات کامیاب وي.
پس سواد کې د جلسې غټ ډیماند یا غوښتنې تاسو سلا په کړی دي چې سکه دې شي، ځکه چې تاسو په پیښور کې هم جلسه وکړه، په لاهور او اسلام آباد کې هم جلسه وکړه، په کوټه او نور سیمو کې هم جلسه کړې دي. دلته به غټ ډیماند ده یا غټ ځکه چې د خبرو اترو لوي لړۍ هم شروع شوې ده؟
ډیماند زموږ دغه نه دغه شته چې موږ یو دلته کې وایو چې را پوجان دی پوری تور دغه والے کی محکموت او ڈی وی سی دوی موږ دا وایو چې موږ دلته کې زموږ ته دي خپل چوڑی نه جوړي، دغه ضرورت نشته ځکه چې زموږ سره نه چا بارډر شي نه صبر نشتی نه سجن شتی امن راغلی نه نو سپوجان هم ضرورت نشتی او دغه دی هم نه کوي موږ ته چوڑی جوړ کی. او بل زموږ چې کوم باغات او دا شی زونه دی نیولې دي او خخه بلډینګونه موږ نه نیولې، کورونه نیولې، کالجونه نیولې، یونیورسيټان نیولې دي. نو موږ چې دغه دی پری دی پوری تور او د دې نه ویل.
ها تاسو د جلسې د مخ کې داسې په مطبوعاتو کې راغلي تاسو خلک نیول شوی دی، تاسو د وړو غونډو اجازه نشي درکړل شوی، یا تاسو چې کوم د دې لپاره اعلانونه کوي بوډون لګوي هغه درکړل شوی دی؟ موږ پوه کوي دا بوډونه واقعي درکړل شوی دی، تاسو خلک واقعي نیول شوی دی، تاسو خلکو ته واقعي د خبرو اجازه نشته؟
صحیح دی. د سیده جی چې دلته کې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. زمونږ خو بوډونه هم دي لري کړو، زمونږ پوسټر دي وسېځلې په ایون په ټي باندې خلک راشي زمونږ پوسټر سیزي موږ ته کوي. او بوډونه دي زمونږ لرکړو غټ غټ بوډونه چې کم 10 ضرب 20 فیټ اوږد بوډونه غټ غټ موږ لګولو نو هغه پرون دي د کبل نه لرکړو. کبل ته
دین مطلب څه دی اقبال صاحب؟ دوی نه مطلب تاسو څوک دی؟ دوی چا لرکړو؟
اصل کې جی د پاکستان ایجنسیانه بلکې زبتا سو ډایرکټ دا ویم چې پاک آرمی دا چل کوي.
تاسو په خپل د پاکستان فوج دی لري تاسو بورنه کوزي ک تاسو اندازې نه راسي وای
دغه وجه ده. جی هغه دی پسې چې کم کسان زین او هغه په دغه سټایل کې خبرې کوي، پنجابیان پسې زی خبرې اردو کې خبرې کوي او دی ری په دغه حساب باندې ایون ټلیفونونه په دغه نمبر باندې دي تر راځي چې هغه نمبر نه راځي. کله سپرو نه راغلی، کله 2 نمبر، کله 3 نمبر، دغه نمبر صرف د دې سره دي زموږ سره نشته دی.
ها او د دې باوجود هم تاسو وایئ چې په سواد کې به په 9 تاریخ جلسه کیږي، جلسې وخت سره
تاسو په جلسه کیږي د جلسې وخت یو بجې دی.
ډیره مهرباني محمد اقبال صاحب.
دا یو خبره ولې ضروري کول غواړم چې تاسو دغه چې پرون په دې کې فایر هم کړو دغه خلاف دغه بینرز په کوزولو باندې.
ها تاسو د بینر په خپل لرکولو باندې د نامعلوم خلکو خلاف اف آی آر کړی دی؟
نه جی، نامعلوم نه جی، نامعلوم نه. موږ د کابل د تحصیل چې کمټې مو د هغه باقاعده وی چې ما ته خبرې نه وای نه شی وا او دغه په وینا باندې موږ دغه کوس کړی موږ کبل په ټیمو باندې افیر وخیر رپورټ وکړ.
ټیمو چاته وای
کبل تانی ته جی
نه ټیمو څه شه دی ټیمو لکه اوریدونکو لپاره وضاحت وکړي.
ټیمو چې دینو ټیمو د کمیټې مشرې دا سونه کارونه چې کوي دا بورډ چې لګیدلې دا هر څه چې شي د دې د مشرانو یو دین هغه ټیکسیز باقي داخلي او په کوم بورډونو باندې څنګه دا غلګولیو نو هغه موږ باقي ټیکسیز ورکول هم دی غټې مولې به ورکول
ها
دا کبل د تحصیل مشران دي د کمیټې
تاسو د خلاف اف آی آر کټ کړی دی. ډیره مهرباني محمد اقبال صاحب.
خلاف بالکل جی
ډیره مهرباني محمد اقبال صاحب. مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو دغه خبره خلکو سره دیږي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کی
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه په اولی دی دا چې نو اولی د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان سیمه کې هم احتجاجي مظاهره شوې ده او په دغه احتجاجي مظاهره کې د پختون تحفظ مومنټ په حق کې نارې وخل شوې دي او د 29 اپریل چې کومه مظاهره په سواد کې کیدونکې د هغې لپاره کمپاین هم شوې ده. په ډېر اسمل خان یونیورسټي کې به د طالب علمانو سره دنان بیټنی د ډیو رډیو خبریال خبرې ترې کړې دي او دغه طالب علمان د پختون تحفظ مومنټ په حق لبنې سوی راځي جوړ وکړو.
زمانو امیر حسین مومند مومند ځانسي سره متعلق دي غازی بیگ کال کمالی علم زیسا دلته ګومل یونیورسيټي کې د فارمیسی ډپارټمنټ کې ما اول خبره خدا دا چې موږ به منظور بارکی وي او کنه چې لکه و چې دستار تړي 1000 دي او د دستار سړي پښمر دي نو صرف د قبایلو نو د ټولو پښتنو د پر منظور چې کم دي یو نوې کرشمه ده دا یو نوې هغه سړی دی چې هغه دستار ول په کار دي او د دې کوم مطالبي دي هغه د پاکستان د آئین مطابقم سید د انټرنیشنل لا مطابقم ټیک دي ځکه چې ازادي ست وي دا څنګه ازادي ده د دې په معنا څوک نه پويږي په دې په معنا باندې پويدل موږ ټول پښتون ول په کار دي کدي ځان صحیح کس دي او کدا مې پښتون خوا کس دي او ک پنجابي دي او ک بلوچي دي دا خبر از موږ حق ده دا څنګه ازادي ده ازادي مطلب تعلیم صحت امن انصاف د بچو حفاظت سکولونه ارسیز نو کمن ګوګورو په پاټه کې خو تیار سکولونه مران شوی دي اسپیټالونو کې ارمی پرتا ده لکه مطلب سیګنل نه دی د موبایل نو واقعي خبره موږ بلازمي ده وایي دا څنګه ازادي ده. بل خبره از چې کوم پاکستان تحفظ مومنټ دوی جوړ کړي دي نو زما په خیال دا لګ مس انټرپریټیشن کیږي کنه دله پکار دادي چې دا زمنګه دا مسایل وو او ریس منګه په خبرو باندې غور وکي بالکل حل کیږي چې څنګه یوام پاکستانی ته یو خپل حق ملويږي د سي منګم غوړو ځکه چې تاسو وایي چې تاسو د دې ملک خلک یې پاکستان فدرالي اډمنستر ټرایبل ایریا دا د عین مطابق دا خبرې دي چې کم مسنګ پرسن دي کم کورونا وران شوی دي په پټه کې چې کم سکولونه د نش برابر وام ټول وران شوی دي نو ان شاء الله موږ هله لرو منظور پسې خپل کلک شاته ولاړی ځکه چې دا پښتنو هغه یو ریل بادشاہ خني روانه کړی دا
نوم رفیق جان دی او زو بیسیکلی د نارت وزیرستان سره تعلق لرم. مشت اس کا په مذاکرات باندې وژغی جی بیا وشوی مذاکرات چې د کیم نن سبو لاګیا دی زه خو یې چې دغه ناکام دی لکه سرنګ چې چیرته تو سیفټی نه وی ورته چې کومه ته ایگزیسټنس نه لري نو زه خو یې چې مذاکرات لکه ناکام ځکه دی چې مش چې سمره پښتنو سټوډنټس دی او هغه چې چیرته مطلب په ډیفرنٹ ریجن اف پاکستان دی پاګه کې چې کومه د هراسمنت شری دی دی نیول کیږي نو زه خو یې چې په یو طرف مشت اس دا توکسي چې یاره مذاکرات خبره لاګیا دو نو زه خو یې چې مشکل ا دو چې د مذاکرات نه کارم
د مونو رزولا د فارمیسی ډپارټمنټ سټوډنټ یې کنه نارت وزیرستان نه تعلق ستو دې کې نشته سفر مختګ نه کیږي د مذاکرات کې ویلې چې مشت کې مطالبه دي د اسټابلیشمنت نه دي آرمی نه دي کنه انټيليجنس نه دي کنه او مشت د ایسر کوي کنه مشت کوي یو گورنر کوي وزیر لار کوي کنه نو پکور دادو کنه چې کچیر دې اسټابلیشمنت غوړي کنه چې مذاکرات کامیاب شي کنه دا چې پښتون تحفظ مومنټ دې کنه دا په دغه ځی باندې سٹاپ شي کنه نو پکور دادو کنه چې میر مطالبات اسټابلیشمنت تویر کی کنه
ایمونو میجاز خان د جنوبی وزیرستان وانه تعلق ته اخیری حالي مذاکرات ته بل دسته خاص حالي نشته ده او خو مذاکرات چې لږ حکومت سیریس شي دا نه چې دی ورته یي چې دا کې څه جایز ناجایز دي چې کوم جایز دي هغه دا ومنل شي چې کوم ناجایز خو پکې ډېر کام دي په دا چې ورته پوس چې کوم خلک تلای دی هغه د پاته لګي برانی خلک داس خاص پاته نه لګي خو دغه مذاکرات حل نه دی کوم چې دی په یو طرف باندې مذاکرات نه وستي په بل طرف باندې شي دوی په کراچۍ کې خلک وړي لاور کې وړي ډی خان کې وړي دي ار دي نه دي کارکونون چګوي
مو نوم منولا دی د ساوت وزیرستان سره مې تعلق دی دیا ته د ګمل یونیورسيټي سټوډنټس یا مش چې د کوم پی ټی ایم ارګنایزیشن جوړ شوی دی دا خو په دغه نوم باندې جوړ شوی دی چې مثال مذاکرات وشي او کبایل او بل ګټول پښتنه دغه تکلیف غنه دغه ته نجات ورکړ شي په دله په یو طرف باندې چې کسه مذاکرات شي دي په بل طرف چې کسه پښتنو په قسمه قسمه زینه شي نیول شي په قسمه قسمه شکلینه شي نیول شي کنه دا خو امپاسبل خبره ده د مذاکرات د حل کوله
نمونه ما نصرت الله ده په مجلس مستر سټوډنټ یو پرامن احتجاج ده هر پاکستانی حق ده پرامن جلسې ده هر پاکستانی حق ده ده کاین ده هغه مشه کی مطالبات یاد کاین آئین ده تخت لوند دي او چې کله د میر احتجاج وکي بیا د مجنی ولکو ودا دا مطلب شو چې ده چې شیر کې هاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے متراتب ہے ودا د میر مشنا ده دا غوړي چې ده پرامن نشي ده احتجاجي پرامن نشي او میر پار ځکه ده ته دا مشي جوړ کی چې ده خلک پرامن ندي او دا انده تشدد کو په هر ځای کې مذاکرات هیڅ کله نشي کې مې بدله ویلې چې ده په یو طرف میر باندې تشدد کو میر طرف میر گرفتار اول کو او بل طرف ته میر سره مذاکرات کو دا بالکل نشي سره څه دره
مو خپل نوم چې کیم ده بدر نور ده نات وزیرستان او مو چې فرست پروت فارمیسی ډیپارټمنټ مذاکرات خو مو نه شاګرت امپاسبل ده ځکه چې په کراچي کې ډېر غار شې ده بغاټ شې ده نه را داسې چې کیم غاله کې دي دا لکه نه مې شاګرت چې غا شې کامیاب شې ده مذاکرات
د وایس اف امریکا دیبا خبرونه د قدر مناوریدونکو په ریډیو باندې زمونږه خبرونه اوري د دغه ترڅنګ کو په کور کې د ډیش سہولت وی در سره نو په ایجا ساتري باندې دغه خبرونه په ټی وی باندې هم کتلی شي او اوس هم په پنجاب صوبه کې د پاکستان د قبایلی سیمو د ځوانانو شاګردانو د ستونزو په حق لا په منظم ډول خپل غږ پورته کونکي یو ځوان زاهد افریدی چې لاهور کې د پښتو غورنی غورزنګ یعنی د پی ټی ایم جلسې ته وینا هم کړي د غورزنګ لخوا یا د پښتنو د حقونو لپاره د تحریک هلو زلو ته په کوم نظر ګوري د دوی سره خبرې اترې کړي دي وکیل خان تاسو باندې کو
زید افریدی صاحب خیر راغله ستړي مشه
مننه کوم جی یو جهان مننه وکیل صاحب تاسو
آیا په قبایلی سیمو کې اوس هم دغه مسلې هغه ستونزې شته کوم چې تاسو په سوال 2016 کې په ګوته کړې وې
هغه وخت ډېر زیات چګنی یو باریک وخت وو چې باغ کې چګنی پښتانه خاص طور پر زمونږ قبایل ډېر زیات ستونزې د چګنی مخامخ خو فوجي اپریشن هم وي ډرون اٹیکس نه هم چګنی زپلی شي هغه خپل کورونه هم پرخي نو ډېر زیات مسلې وې دا کاروبارونه چګنی ختم وو هغه چګنی بیکاره شي وو هغه به کو به کورونه چګنی کورونه تلی هغه به کېبونو کې وسدل خیمو کې هغه خپل وخت تیرولو نو ډېر سخت وخت هغه ټیم کې داسې आवाज او چتول یا داسې ناره کول یا داسې خلکو ته ګوت نیول چې هغه خلک یې کیندې ده کوسروارو نو ډېر زیات سخت وخت او زما لپاره هم ډېر چیلنجینګ پوینټ وو هغه ټیم کې نو هغه وخت کا کمپیر شي د نن سبا وخت د وخت سره غټ خبره ده تبدیلی راغلې ده چې پښتانه بلکې زمون غیور قبایل یو ځای شوی دی یو نارا شوی دی او یو داسې تحریک شروع کړی چې هغه تحریک به ان شاء الله یو انقلابی تحریک وي او هغه به د پښتنو لپاره او د قبایلو لپاره حقوق بیا مومي ان شاء الله
زید افریدی صاحب تاسو تحریک ذکر وکړو تحریک ذکر تاسو زه فکر کوم چې تاسو اشاره د پی ټی ایم اړه ده داسې ده
جی جی هم داسې ده
ها نو د پی ټی ایم سره تړلې کدا چې تاسو کله 2016 کې خپل غږ پورته کړو هغه غږ هغه وخت پورا یا نړیتا یا ټول انسانیت ته یا ټول انسانان ته نو رسیدلې زیاتره خلکو ته نو رسیدلې نن څنګه غنې د منظور پښتون د تحریک لاره تاسو غږ اوریدل کیږي
ټول پښتون ورونو ته چیکن دی او د پی ټی ایم څومره سپورټر دی هغه ته دا خبره کول غواړم چې نن نه 15 کاله مخکې یعنی سن 2014 کې چې کومه خبره ما کړې او کوم سوالات او کوم زما مطالبه وي کوم ډیماند شو هغه ډیماند کې او د منظور پښتین په ډیماند کې هیڅ تضاد او هیڅ فرق نشته زما چې کوم سوالات او نن سبا د منظور پشتین صاحب چې کم سوالات دي پاره کې استزاد نشته ده او مونږ یو نظریه ده او زمونږ یو پلیټ فارم ده او هغه پلیټ فارم او زمونږ مقصد زمونږ ایجنډا او زمونږ نظریه صرف او صرف د پښتنو حقوق دي چې پښتنو ته هم هغه حقوق ملاو شي چې کوم حقوق نور پاکستانیانو ته ملاویږي او پښتون سره چې کوم ظلم روان دي کم زیاتی روان دي چې کوم بیسک رائټس وایلیشن کیږي په فاټا کې او د پښتنو په نورو علاقو کې د هغې خلاف مونږ آواز راوچت کړی دی یعنی مطلب پی ٹی ایم چکن یو پیس فل موومنٹ ته دا امن د پر موږ راو چت شي د خپل حقوق د پر راو چت شي
تاسو وای د بشری حقوقو سرغړونی کیږي زور زیاتی کیږي د شانتی په قبایلی سیمو کې د پښتنو په سیمو کې د یو طالب علم په حیث باندې د یو ځوان په حیث باندې حل د تسخکاری د هر سره د ټولو مسلو سهل ونه
جی زما په پویا باندې زما په ذهن باندې حل هو د دې دی چې څومره د زمونږ مطالبه دي د پی ټی ایم څومره مطالبه دي څومره خلک ځپل شوي دي څومره خلکو ته نقصان رسیدلی دی هغه خلک دې فسیلیټیټ کړي شي هغوی ته خپل حقوق میلاو شي او سمپل ساده الفاظو کې زمونږ مطالبه دي چې زمونږ کم قائدیان دي زدا نه ویل غواړم چې مطلب زمونږ څومره قائدیان دي هغه به ټول بے قصور وي ہاں فاٹا کی جگنی وی به داسې خلک چې هغه به قصوروار وي خو هغوی ته خپل سزا خپل مناسبه سزا میلاو شي او دا غینه بعد یې غیر حق کړی شي ډیر داسې خلک بزرګاو خلک زمونږ قیدان دي هغه غیب شوي دي ډیر وخت نه د قانونو نه غیب شوي دي خو تر اوسه پورې دا هیڅ پته نه لګېدلی چې مطلب هغه د هغې به انتقام بس کیږي د هغې به مطلب اخري حل سره وځي نو زمونږ مطالبه دا ده چې څومره خو زمونږ قیدان دي هغه ټول نول رها کړي شي که رها قابل نه وي هغه مجرمان وي هغوی چې کیندي هغوی ته د مناسب سزا ملاو شي سزا نه بعد هغه رها کړي شي دویمه دا مطالبه ده چې څومره ماینز دي په فاټا کې اپریشن دوران کې څومره ماینز چې کینی د ځمکې لاندې فقري شوي دي په هغه کې زموږ ماشومان شهیدان کیږي په هغه کې زموږ بزرګان زموږ خلک شهیدان کیږي په هغه کې زموږ ځناور او نور خلکو ته چې کینی نقصان رسیږي نو موږ دا ویل غواړو چې هغه په تصویر به صرف چې کینی ادارو ته دا هغه ماینز ختم کړی شي او څومره موږ ته چې په لارو کې چک پوسټونه جوړ شوي دي په هغه کې چې څومره زموږ بیزتی کیږي زموږ د کلتور ثقافت چې څومره بیزتی او شرمېدلې کیږي هغه ټول دې ختم کړی شي زموږ صرف صرف دا مطالبې دي دا مطالبې چې زموږ ختم شي امن دې زمونږ د پاره د ټول ناول اواز چې کینی زمونږ امن دی نو عمر برازي ان شاء الله دا حل دی
تاسو وایئ چې تاسو مطالبه دي اومنلی شي د پښتنو مطالبه دي اومنلی شي نو د امن دی او دغه مطالبه تاسو د پاکستان د آئین او قانون پر وړاندې کوي
جی به شک
د قبایلی سیمو قبایلی او سیاسي مشران یا په پاکستان کې کم چې غټ غټ سیاسي ګوندونه دي اغا د قبایلی سیمو غږ نړۍ ته رسولو کې یا د هغې غوښتنو ته ځواب ویلو کې هغوی څومره ناکامه یا کامیابه دي تاسو او بیا په دې سره سم تاسو ذمہوار څوک ګڼئ د دې هر څه
د ټول نور خو به دا خبره کوم چې څومره هم غټ سیاسي زموږ لیډران دي په د پښتنو په حقوق حواله سره ډېر زیات چوپ پاتې شوي دي او ډېر زیات چیکن دي مطلب وروسته پاتې شوي دي هیڅ کله داسې په ښه پلیټ فارم باندې د قبایلو او د پښتنو د حقوق آواز نه راوچت کړي ہاں بعضې داسې لیډران شته چې هغوی ته هغوی د ټریبیوټ لایق دي هغوی د پښتنو آواز په هر یو پلیټ فارم باندې راوچت کړی دی او د پښتنو آواز یې ادا کړی دی ہاں چې کومه پورې ذمہ دار خبره ده ذمہ دار چې کندي کم خلک دي دا هغوی خو چې کندي برملا ټولې دنیا ته پته ده چې د قبایلو د حالات ذمہ دار څوک دي د پښتون د حالاتو چې کندي او د دې څومره نقصانونه شوي د دې ذمہ دار څوک دي هغه ټولې دنیا ته چې کندي ښکاره ده زه مطلب یو دا ایډیشن کول غواړم چې دهشتګردي او د ټول نه چې کندي احتجاج کله پیدا کیږي چې کله یو انسان ته داغه حق چې کینی نه ملاویږي او خپل حق د نور په لاسونو کې وګوري نو داغه چې کینی بغاوت تزر کیږي جزا بغاوت حکم ولی زما چې کیندي حقوق د بل په لاس کې دي ولی ما خپل حقوق خپل فرایض نه ملاویږي نو داغه بغاوت چې کیندي زمونږ بغاوت تا او زمونږ چې کیندي دی پیسفل چې کیندي سترایټ تا دوی د شرګدی نومر کوي حالانکه خپل رائټس چې کیندي حقوق غوښتل دی دا چې کینی هیڅ کلم شرګدی نه دا چې کیندي د امن نه خدا دا چې کیندي زمونږ د آئین یې سزا دی
د پاکستان د پوز مشر هغه خوای چې دا انجینیرډ پروټیست یا مظاهری دي کوم چې پی ټی ایم کوي
همیشه دا بار میوادار ونه باندې خامخا خامخا گزارونه کیږي او خامخا چې کني اگینست خلک راضي د کور د بار جی کندي کورینګ د بار د دوی سره بس نور سره خبري بوینه او دا خبره کور کولو لپاره او اسکیوزز ورکور کولو لپاره به یوسرا جکنه همیشه لپاره دا یو دوی یو روایت دی چې به دوی په انټرویو کې دا خبره وکړي چې دا مطلب په دې د دې پسې د دې وروستو جکن دی ایجنسی دی یا مطلب جکن دی خفیه اداري دی نو دا خبره دوی پر دوی خپل ځان خلاص کی دا سه هیڅوک زمونږ چې کني وروستو نشته دی مونږ وروستو صرف او صرف قبایل دی
رب شدیتا زاہد افریدی سے تاسو پو لاہور کی جون کوے سکوے دا غلطا لاہور کی سکوے
جی زب پخپل جی کندی سٹوڈنٹ یم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور چې یو داسې اداره ده چې ډېره زیاته روښانه اداره ده په 1864 کې د دې بنیاد ایښی شوی وو علامه اقبال په شان چې جکن دي عظیم شخصیات د دین تعلیم حاصل کړی او ما ته هم دا شرف ملاو شوی چې دلته جکن زه خپل تعلیم کوم زما دلته بی ایس آنرس ګریجویشن کمپلیټ کېدو والا دی او سره زما ډبل ډیګري جرنلزم یعنی صحافت کې شروع ده د یونیورسٹی آف پنجاب نه
تاسو نور چې کومې حالې ځلې د دې سره اکټیویزم بشري حقوقونه او دغه شانتي نور چې کوم پاغي اړه زموږ اوریدونکو لیدونکو ته لګوي
جی انسانی چکن دی نیچر دے یو ضمیر دے دے انسان چې هغه د نورو خلکو خدمت کول غواړي الله تعالی ما ته هم چکن دی دا موقع راکړی چې زه د خپل خلکو خدمت وکم زه د خپل خلکو خدمت چکن دی د دوا ارګنایزیشن نه کوم چې هغه سوشل ویلفیر ارګنایزیشن دی یو ارګنایزیشن باڑا ایجوکیشنل سوسایټی چې هغه د هغه بنیاد مونږ په 14 اگست 2015 کې خو ما سره نور ملګری هم
سوال سم اگست 2015 لسم تاسو یادوي
جی جی بالکل چې دا غي مقصد دا و چې مونږ با څومره زبلی خلې زبلی چې خلک دي څومره خلکو ته نقصان رسېدلې دي ځکه چې زمونږ سکولونه وران شي زمونږ کورونه وران او زمونږ سړکونه زمونږ بازارونه بند وو نو ډېر خلک زبلی شي نو د تعلیم حاصلولو قابل نو نو زمونږ مشن چې کندي د ارګنایزیشن دا و چې مونږ با ایجوکیشن ریولوشن راولو ایجوکیشن به مونږ پرموټ کوو او ایجوکیشن اویرنس به مونږ راولو دا غي سره سره چې څومره زپلی خلک زپلی شي خلک تي څومره خلک د نقصان رسیدلې او څومره غلی غریب او یتیم خلکو هغه ته مفت تعلیم ورکو او ورکول کوشش وکړو د دې سره چې کینی مونږ وظیفه یعنی سکالرشپ چې کینی مونږ غته ورکو د پولیټیشن نه مونږ فاندنګ را واخیستو د صاحب نصاب خلکو نه چې کینی مونږ پیسې را جمع کړي او څومره یتیمان او غریبان خلکو هغه مونږ کالجونو او سکولونو کې داخل
سمه ده ډیر مننه کوم استاد زید فریدی صاحب دی ته د وخت ورکولو
یو جهان مننه تاسو ټولو
قدرمن لیدونکو دا او زاهد افریدی صاحب تاسو دا غی خبره ترې وره دي د زاهد افریدی صاحب په کال 2014 لسم کې هم د پنجاب د گورنر دغه غوښتنې کړې چې په قبایلی سیمو کې پښتانه ولې وجلې کیږي او په قبایلی سیمو کې د پښتنو سره زیاتی ولې کیږي او دغه وخت کې زاهد افریدی صاحب ویلو چې ک زاهد افریدی په لاور کې نن سبق وایي نو د قیمت د پلار او رور ورکوي په دغه خبرو کې هغه ویلو چې هغه وخت کې دوی د طالبانو په کېد کې مور پلار او دوی اوس وایي چې حالات خاړ اخته روان دي او پښتانه یو موټی شوی دي زاید افریدی صاحب خبرې ترې تاسو غوړې دي تاسو نه بزو وکیل خان اخلم اجازه دل وی الله پامان
د پاکستان قوالی سیمه لاندې کوتل کې په سوونو داسې خلک چې داغي نادره لخوا کارونه یا شنختی کارونه چې کوم دی هغه بلاک لیس شوی دی دغه خلک وایي چې هم ورته په سفر کې مشکلات دي هم ورته د ژوند په نور اړخونو کې یو شمیر مشکلات دي او باید چې د دغه لپاره کار وکړي شي او د پولیټیکل انتظامی لخوا به یو کوم کمیټي جوړ کړی شوی دی چې دغه تصدیق کړي دغه خلکو د کارونو او د خلکو چې د دغه مسله اسانه کې خودي وایي چې دغه کمیټې لخوا هم تر دې وخت پورې صدا سي تکړه کارونه اندي شي چې د تړل شوی کارونه هغه بیا خلاص کړي په دغه باندې نور تفصیل د ډیورډ خبريال ابراهيم شنوري تاسو وړاندې کړي
د تیر څو مودو راهیسې د هیواد د نورو برخو او بیا په خاصه توګه د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر قبایلي سیمه کې هم د سلګونو ځای اوسیدونکو شکامی شناختی کارډونه یا د شک په بنیاد او یا د شناختی کارډونو کامی ادارې نېشنل ډیټا بینک اند رجستریشن اتارټي یعنی نادرا د خپل غلطیو له وجې بلاک شوي یا په عارضي توګه تړل شوي چې له وجې کې یو اړخ ته دغه متاثره کسان او هغوی د کورنۍ غړي بیا بیا د نادرا او پولیټیکل انتظامی دفترونو ته ورتلو مجبور دي نو بل اړخ ته دوی د سفري اسانتیاو نوکریو ته رجوع کولو او ځینې نور بنیادی اسانتیاونه به برخې دي، بلکې ځینې خو په خپلو علاقو کې هم د شناختی کارډ نه لرلو وجه محصوره پاتې شوي. په دغه متاثره کسانو کې ګڼ شمېر داسې کسان هم دي چې هغوی د کمپیوټر شناختی کارډونو د اجرا نه هم وړاندې شناختی کارډونه جوړ کړي وو، وروستو یې د نو یعنی کمپیوټر شناختی کارډونو تجدید یو یا دو واری هم کړی وو، خو ولې بیا هم نادره بغیر د اطلاع ورکولو د دوی کارډونه بلاک کړي. او دغه خلک هغه وخت خبر شول چې کله ورته د خپل شناختی کارډ د استعمالولو یا تجدید کولو ضرورت راپېښ شو. د لنیکوتل یو اوسیدونکی محمد کریم د خپل دغه مشکل په هکله وایس اف امریکا ډیوه ته داسې وویل:
ما محمد کریم نامه دا سرو پنځه میاشتې وشوې چې کښته پورته کېدی له ورځو، او مونږ ته احساس به کلیر شي احساس به کلیر شي کله چې مونږ یې ډېر زیات ستړي کړو. 1976 شناختی کارډ مو پلار اغسته دی او معجب مو شته دی. زما خپل درې شناختی کارډ، یو مو 1999 کې جوړ کړی، بل مو 2006 کې جوړ کړی، اوس مو بل نوی 2015 کې جوړ کړی. دا یار سی بلاکن کور والا مو صحیح دی، کلیر دی، خپل مشر زوی مې هم کلیر دی. زما سی بلاکن سی منفي وکړه، دا یې میاشتې وشوې چې مونږ کښته ورځو او زمونږ نه کلیر کوي سی به. نو دا تقریبا
خپل د نادرا دفتر بغیر د تحقیق کولو یو شمېر کسان د خپل اړخ د بلې یا بدلې کورنۍ په شمېرو کې ورچولي، د کومې له وجې چې دغه کارډونه مشکوکه شوي. او د لنیکوتل څخه خیل کام یو اوسیدونکی علی عباس د شینوار یو بل اوسیدونکي دولت خان په کورنۍ کې شامل کړی، د کومې له وجې چې اوس دغه دواړه کورنۍ په لوی مشکل کې دي. او د علی عباس په وینا د تیرو 15 میاشتو راهیسې هغه کله د یو او کله د بل دفتر چکرې لګی، خو مشکل یې نه دی حل شوی. په دغه متاثره کسانو کې ځینې داسې خلک هم شامل دي چې د هغوی د بچو په تعلیمي ادارو کې داخلي متاثره شوي. ځینې پکې د نوکریو خواهشمنه ځوانان هم د خپل پلار شناختی کارډ بلاک کېدو له وجې د نوکری ترلاسه کولو نه بې برخې پاتې شوي. خو د ټولو لوی مشکل په دغه سیمو کې جوړ شو په امنیتي چک پوسټونو، چېرته چې د ورځې څو وارې د ځایي اوسیدونکو نه د خپل شناخت په اړه د شناختی کارډونو تقاضا کولی شي، کوم چې دوی نه لري او له وجې په خپلو کورونو کې محصوره شوي. په دغه موضوع د پولیسو انتظامي او نادرا چارواکو سره په رابطه معلومه شوه چې هغوی په دې غرض د یو تحصیلدار په مشرۍ کې د ویریفیکیشن یا تصدیق کولو یو کمیټه جوړه کړې، خو متاثره کسانو د دغه کمیټې په کار هم خپله ناخوښي څرګنده کړې، ځکه چې د دوی په وینا دغه کمیټې ته د واړه ثبوتونو وړاندې کولو باوجود هم د دوی شناختو کارډونه تر اوسه نه دي بحال کړی شوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر ایجنسی.
او د نیټو لپاره د بهرنیو چارو وزیران د جمعې پر ورځ په برسلز کې راغونډیږي، او د روسیې سره شته ستونزې د دغو خبرو اترو ستره ایجنډا ده. خو بیا د نیټو د وایان په وینا د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه به هم په دغې غونډې کې خبرې کیږي. نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا خبریال په ریپورت کې مجاهد جواد.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په برسلز کې سره ګوري، او د روسیې سره شته ستونزې د دغو خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. خو د ناتو د ویان په وینا د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه به هم په دغه غونډه کې خبرې وشي. د ناتو ویان وی وی ډیوی ته د ټلیفون په کرخه دا تایید کړ چې د ناتو مشر له غونډې یو ورځ مخکې د یوې خبرې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د حالو زالو ستاینه هم کړې. دغه سرمشریزه څونې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د لویدیځ هیوادونو ماسکو په دې تورن کړ چې په برتانیا کې یې خپل یو پخوانی جاسوس ته زهر ورکړي. د ناتو او د روسیې ترمنځ لانجې هغه مهال نورې هم زیاتې شوې کله چې د روسیې په متحد سوریې کې د اداو له مخې کیمیاوي برید وشو، او بیا امریکا، فرانسې او برتانیې د دغه برید په ځواب کې هوایي بریدونه ترسره کړل. که څه هم دغه پوځي اقدام د ناتو لخوا نه و تنظیم شوی، خو له دغه برید سره یې پر وخت خپله موافقه ښودلې وه. د ناتو عمومي منشي یانس ستالتنبرګ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل په غونډه کې به د دوی لومړی تمرکز د ده په وینا د روسیې د خطرناک چلند په اړه وي. دی وایي په دې کې د کرایمیا، ختیځ یوکراین، انټرنیټي بریدونو، په ډیموکراټیکو بهیرونو کې لاسوهنه او د غلطو معلوماتو د خپرولو مسلې شاملې وي. د ناتو په دغې غونډه کې به همدارنګه د منځني ختیځ، شمالي افریقا او د عراق پر مسلو هم خبرې وشي. ستالتنبرګ وړاندې وویل دوی اوس د عراق د پوځي ښوونځیو لپاره د ښوونکو روزونکو په روزنې باندې بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته له خپل سفر څخه مخکې د ناتو په دغې غونډه کې ګډون کوي. پامپیو د پنجشنبې په ورځ د وفاداری سوګند پورته کړ او د ریکس ټیلرسن پر ځای کېناسته، څوک چې تیره میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا له خپلې دندې ګوښه شوی و. د جمعې د ورځې غونډه به په برسلز کې د ناتو په زړې ودانۍ کې وروستۍ لویه غونډه وي، مخکې له دې چې په راتلونکي جون میاشت کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې نوې جوړه شوې ودانۍ ته ولاړ شي.
ګرانو قدرمردونکو، د برسلز د دغه غونډې موضوعګانې چې هغه ښکاره موضوعګانې دي، په هغې کې تر ټولو لومړی د شام ستونزه ده او د دغې تر څنګ یو شمېر نورې ستونزې هم په دغه کې د بحث لاندې راتلونکي دي، او خو د افغانستان مسله هم د دغې یو مهمه موضوع کېدای شي. په دې باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی دی، هغې سره به خبرې اترې کوو. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو سره کلی کوو؟
په خیر،
ډېره مننه. پیر صاحب، د امریکا چې کوم د استخباراتو د ادارې کوم مشر دی مایک پامپیو، چې هغه اوس دې وخت کې د دفاع چارو د وزارت خارجه چارو وزارت څوکۍ سنبالي، هغه هم په دغه غونډه کې شرکت کوي. په دغه غونډه کې شرکت کول د هغه په حق له دا ویل کېږي چې ګینې هغه ډیر یو تند فکر لرونکی انسان دی، بل دا چې هغه ډیر موږ چا پښتو کې ورته وایو نیغ سړی دی، لکه مطلب بېباکه انسان دی. دغه غونډه کې شرکت کوي، د افغانستان په موضوع کې له خبره مخې ته راځي. د مایک پامپیو په حق باندې د هغې چې کومه سوچ دی د افغانستان په اړه باندې، نو کومه داسې توقعات دي چې هغه به د دغه سیمې او یا د افغانستان په حق باندې هغه د بحث لاندې راځي او دغه خبره به د هغه د خولې وځي؟
نو مایک پامپیو خو تک بنیادی مقصد هلته یو خو څنګه تاسو وایي چې هغه د خارجه وزارت مشر شو، ورسره دنیا ته دا خودو او ناتو ته سپیشلی چې امریکا ورسره ولاړه ده، او که موږ ته یادی صدر ټرمپ مخکې داسې خبرې کړې وې چې ناتو ته پکار ده چې موږ سره بوج جوزی کی. خو بهرحال دنیا ته دا یو پیغام و چې امریکا اوس هم ناتو چې یو ډېر زوړ اتحاد دی سره ولاړ دی. او افغانستان حق له چې اوس پورې موږ سره ودلی دي چې د کله سی آی مشر او بل د صدر ټرمپ د انتظامی حصہ وه، او د مکه کسانې کو چې کوم دا تګلارې جوړې ده د افغانستان په حق له. نو اوس په وجود کوم بیان راغلی دی اکثر پاکستان حوالې سره راغلی دي، او کې دا ویل دي چې پاکستان اوس هم د ترهګرو ملاتړ کوي او پاکستان باندې بندیزونه هم د خبره کړې ده، او دا هم ویل دي چې جنگ چې کوم دی امریکا به جنگ هم کوي او خبرې به هم کوي، خو جنگ به هم کوي او خبرو ته به راولي. نو اما نه دی خیال چې په داسې موقع به د داسې چا خلاف یا خبر وکړي، خو بنیادی کې پیغام به دا وي افغانستان حق ته چې مونږ افغانستان سره یو، افغانستان حکومت سره یو، او سپیشلی د اشرف غنی چې کوم دا پیشکش ته دی خبرو طالبانو ته، دې ته هم داسې ښکاري چې امریکا هم ورسره ده، او ورسره نیټو چې کوم سیکرټری جنرل بیان ورکړی دی هغه دا ویلي دي چې طالبانو چې کوم خبرې پیشکش ته دا په کار چې قبول کی او دا یو ښه پیشکش ته. نو دا ښایي چې دنیا، ناتو، امریکا ټول د افغان حکومت سره دي، هغوی مرسته به هم کوي. افغانستان کې وایي چې مونږ تر ډیر وخت پورې وو هغه پورې چې کله په افغانستان په خپل خپونه ودرېدلې، او چې اغزینه چې کوم ترهګري خطر ده هغه نه وي ختم شوی.
بل پیر صاحب، په افغانستان کې په نږدېو کې چې تشدد په پیښو کې واری بیا زیاتوالی راغلی دی، پای کې داعش هم هلته کې موجودیت شته دی، او دغه شانته کې یو شمېر نور وسله وال ډلې هم دي. د دې غونډې په مهال داسې کوم فیصلي مخې ته د راتلو امکان شته چې په دغه ډلو باندې فشار نور زیات کړی شي، او یا د دغه ډلو په شا چې کوم مرسته کوونکي هیوادونه دي هغوی هم د فشار لاندې راوستل شي؟
نو بالکل دینه مخ کې هم سو میاشت مخ کې د نېټو سیکرټری جنرال دا خبره کړی و د ویلی و چې کوم دا پټ ځایونه دي کوم ځالې دي د افغانستان نه بهر چې کوم سی کې ترهګر پاکستان ته اشاره وجه سره ته ترهګر ټریننګ کوي او ولته یو جمع کیږي. نو دا ویلو چې دا یو ډېر غټ چیلنج دی د افغانستان کې امن او ثبات راوستلو کې دا یو چیلنج دی. نو دا کیسه ډېر ښکاره ده او دوی به خامخا داعش څنګه تاسو خبرو کړه بل ورځم دا نه حمله کړې ده همداسې ټایم. نو دوی خو په بنیادی مقصد به دوی دا وی چې افغانستان پر دوی سره خپل مرسته مزید پخه کی او ته وایي چې موږ به تاسو سره یو موږ به ځواکونه هم درکو موږ به ټریننګ هم درکو موږ به پیسې هم درکو او د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ دی په هغه کې موږ تاسو ټریننګ کوو خپل افغانستان فوج به کوي چې دا کوم تګلاره مینه صدا ده چې افغانستان ځواکونه په خپل خپل درګي او په خپل دوی دفاع خپل شروع کی. نو دې کې دوی دا خبرې کوي او دې کې به خامخا د کوم ترهګرو باندې فشار دی نو هغه الریډي لګیا دی په ور سره ور سره کوم وای نو پرون په فرانس کې زما مثال ورکم چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس او د کوم آمدن د ترهګرو ته القاعده ته دایښت ته پیغام د ډېر غټ کانفرنس پرون ختم شو او یان زیات ملکونو پاکستان هم پکې افغانستان نو هغه کوم دلته دوی دا خبرې کړې و چې اوس په مونږ دا شی سیریس اخلو او په کار یې سیریس واخلو. نو فشار په هغه کې هم په پاکستان راځي ولې چې پاکستان کې دا ترهګر ګروپ نه دي. مقصد مې دا چې مختلف طریقو سره او مختلف لارو نه دوی لګیا دي فشار اچي په ترهګرو هم او په هغه ګروپونو په هغه هوادونو چې کوم ترهګرو ملاتړ کوي په هغه هم.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
مننه.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منابریدونکو په ریډیو باندې زموږه پروګرام وري او په ټي وي باندې کوري هم ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری یې او سم د جنوبي کوریا او شمالي کوریا مشرانو د ویشل شو کوریاګانو په سرحد د جمعې په ورځ یو تاریخي ملاقات کړي. دواړو مشرانو د کوریاګانو ترمنځ راخکلي شوې کرخې د پاسه یو بل ته لاس وړاندې کړي. په دې اړه پوره تفصیل تار کړي دی په دې رپورت کې محمد عالمگیر.
د دوانه کوریا او ترمنز سرمشری زغوندان د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سویل اڑختاف پوزي پولي نه راوړې دو سره پیل شوی. په تیر شپې تو کالو کې دا ډومبه زل دي چې د شمالي کوریا مشر سویل دراغلی وي. شوروي شمال او جمهوریت سویل مشرانو یو بل لغاړې ورکړې او د امن او اټمي وسلو تلف کولو جمعني اعلان کړې. د سویلي کوریا صدر مون جن ان ویل د غونډې لبعد د پن منجون اعلامیې نوم ورکوي. د ویل نن چیرمن کیم جونګ اون او زه د دې خبرې پخلی کوو چې مونږ د کوریا ټاپو اټمی وسلو څخه پاک ساتلو په خبره پوه شو یو او دا زمون ګډ هدف دی. د شمالي کوریا مشر هم د ګډ اعلامی او دغه شان د پخوانی او دواړو کوریا او ترمنځ شوی موافقو تایید وکړو. خدای په واضح هر ډول ونه ویل نه تایید کړل چې د خپل هیواد ګواښون کې اټمی پروګرام به په بشپړ ډول ختموي. د ویل مونږ فیصله کړې چې خپل تعلقات خکول لپاره انتقالی مرحله اوپرانزو او په بشپړ ډول د وړاندې نه منل شوی تړونونه او اعلامیې پر ځای کړو. چیرمن کیم جونګ اون ډومبه د شمال مشر دی چې د سویل دوره یې کړی وي. د پولی دیخوا د سویلي کوریا صدر مون جی ان د هرکلی ته راغلی و. د سرمشری زغونډې پترس کې دواړه کوریایي مشرانو نن په دوه پړاو کې لیده کاته کړي. د شمالي کوریا مشر سره په دې دوره کې دغه کورودانه او خور هم سویلي کوریا ته راغلي. د شمالي کوریا په دې رویه کې د بدلون پر شا د سویلي کوریا صدر مون جی ان سیاسي هڅې او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ناترسه فشار یو علت یادېږي. امریکا د شمالي کوریا صادراتو مخه نیول لپاره د دوی په ټولو ملګرو په وروستیو کې فشار زیات کړی و. اندازې دي چې د باقاعده خبرو اترو پر شا هم د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د شمال خپل اټمي عزایمو نه منل کېدو په ترس کې پرمختګ شوی. د غونډې د ځای بهر تر نیمې ګنټې پورې دواړه کوریایي مشران یوازې خبرو اترو ته هم ناست وو. د نننې غونډې ګډې اعلامیې یو مقصد دا هم یادېږي چې د چیرمن کیم جونګ اون او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ سرمشریز غونډه کومه بچې د مئی میاشت په اخر یا د جون میاشت پر سر کې کیږي لار هوارول وو. سویلي کوریایي مشرانو امریکا له باور ورکړي چې شمال د خپل اټمي عزایمو نام مکمل منی کېدو ته تیار ده او ضمانتونه ورکولو ته هم غاړی خوده. سر ټرمپ د کوریایي مشرانو په ګډ اعلامیا خپل ټوئیټر اکاونټ نه خپل خوشحالي څرګنده کړې خو زیاته کړې چې دا به وخت نه پته لګي چې اهداف ترلاسه شو او کنه. سر ټرمپ دا هم ویلي چې ښکاری. په دې خبرو کې د یو خوانه هم صداقت نه و نو دی به د غونډې نه پاسي. شمالي کوریا د خپل کړي جمنو نه پر شا کېدو یا د تښتېدو لپاره یاد دی. سویلي او شمالي کوریایي مشرانو د پولې اخوا امنیت خوندي کولو، د کورنو یو بل سره یو ځای کولو او مکمل او باقاعده امن لوزنامه کولو باندې هم رضا ښودلې. امریکا او چین کوچری دا لوزنامه اوشوه نو شاهدان به وي. د دواړو کوریایي ترمنځ دا درېیم سر مشریزه غونډه ده، خو د سویلي کوریا کې کېدونکي دا ډومبی ده. د دې وړاندې په کال 2000 او 2005 کې هم دا قسمه غونډې په شمالي کوریا کې شوي، خو بیا په سویلي کوریا کې هر څوک په دې غونډه خوشاله هم نو. د سویلي کوریا پاجو خار کې نن د شمالي کوریا خلاف احتجاج شوی. مظاهره چانو د شمالي کوریایي مشر اکسونو باندې اور پورې کړی او د ګوډاګي جوړ کړو. مظاهره چانو ویل یریږي چې سویل به د کیم جونګ اون سره خبرو کې ماتې وخوري او دواړه کوریا به یو شي چې نظام به شوروي وي.
بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @VOA Diva، فیس بک VOA Diva.
د افغانستان پخوانی صدر سردار داود خان د سلوختم تلین په حق لباندې په افغانستان کې نن لویا دستوره شوی ده. د افغانستان صدر اشرف غنی په دغه کې ناستو ملمنو ته، موجود ملمنو ته وینا کړې ده. په دغه وینا کې ویلي دي چې د افغانستان خاوره د امن او د صلح لپاره کوششونه دویم کړي دي. دغه خلکم د خپل وطن خلک په دغه وطن کې امن او صلح غواړي. په دغه حق لبانه نور تفصیل تاسو ته ډیور اړ خبريال حقمن لوان وړاندې کوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سردار محمد داود خان د یاد څلوېښتم تلین په مراسمو کې ویلي سوله د افغانستان د خلکو حیاتي اړتیا ده او د سولې په لار کې خنډونه ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي ویلي د څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده او پیل شوې جګړه باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس غنی ویلي د سولې پرمختګ او د ولسواک نظام د لارې د عدالت پلي کېدو لپاره ملي اراده شتون لري او یوازې د هیواد د اساسي قانون له مخې د ولسواک نظام د لارې امن او سوکالی ته رسیدلی شي.
شهید داود خان او کورنۍ د سلب د کودتا لومړني قربانیان دي او د دوی له شهادت وروسته څلوېښت کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړي. سوله زموږ حیاتي ضرورت ده. سوله باندې موږ اجماع لرو او د سوله د لارې هیڅ خنډ نه مني.
محمد اشرف غنی ویلی دی یو ولسواک نظام دی جوړیدو لپاره سیاسي حوصله ته اړتیا ده او له دې سیاسي حوصله هم داراز دی مخالفینو لجمنتیا بغیر ملي اجماع نشي جوړیدلای.
دا سیاسي قشر باید هیواد محور نظام دی خاور دی پاره ده. دا خاور دی نظام دی پاره نه ده. نظام وسیله دی ولس ده، نه ولس وسیله دی نظام. او دا معنا داده چې مو بشپل استقلال او یو بود با دیزغگی که چنگ از ذات مستقل وایی وقتی چه پول انکشافی بودی جم دی صدکی برخد. دی مثال بودو که ذات اقتصادی استقلال وارو حد اقل باید 8 میلیارد دلار آوائی دو.
جمهور رئیس د فکری استقلال په درلودو هم ټینګار وکړ او ویلي دی چې تر هغه چې له تیرو تاریخونو څخه په بنسټیزه توګه زده کړه ونه کړو راتلونکی مو نشي انځور کیدلی.
اما دوم داده چه باید فکری استقلال ولر. اساس ده هر شی فکری استقلال. او فکری استقلال چه واری؟ ده ده خاور 15,000 کلن تاریخ باید درک. راسه ای چه یو انزور راوله چه لوی آمد شا بابا چه وکرل او مکته کهو.
سردار محمد داود خان د تلین پل منځغونډه کې چې په ار کې جوړه شوې و د هغې په نظام کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو څخه ستاینه وشوه او نوموړی یې د هیواد رښتینی خدمتکار جمهور رئیس په توګه یاد کړ. په دې مراسمو کې د محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم خان ویلي افغان حکومت، ولس او طالبان سوله غواړي خو ترمنځ یې ستره بې باوري شتون لري. نوموړي په ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د سولې لپاره قرباني ورکړي او خپلو روانو سیاستونو کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره بدلون راولي. نعیم وړاندې وویل
و ما میخواهیم
که امروز به حضور شما رئیس جمهور و ملت افغانستان
دایوی زنن غواړم چې دی جمهور رئیس او د افغانستان ملت په مخ کې دی سولې لپاره لمړی ګام واخلم. زه نادر خان نعیم دی افغانستان دی لمړنۍ شهیدانو دی کورنۍ دی پاتشیو کسانو پاستازي توپ نن حاضر يم چې دی کورنۍ قاتلین ته بخنه وکړم، خو په دې شرط چې هاغوی هم ورتیا وکړي او دی افغانستان له ملت بخنه وغواړي. یاد دی وی چې د حفیظ الله امین په مشرۍ د دیموکراتیک خلق ګوند پلویانو لخوا په 1950 لمریز کال د ایسور په ومه کودتا تر سره شو او د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان حکومت ته د پای ټکی کېښود. په دې کودتا کې د هیواد لومړی جمهور رئیس محمد داود خان د خپلې کورنۍ له 300 غړو سره یو ځای چې یوه درې کلن لمسۍ، درې زمن، دوه لوڼې او یوه مېرمنې هم پکې شامل وو، له نن څخه 40 کاله وړاندې د حکومت په نسکورېدو کې د گری پر محل وجل شوی وو. حکمل صدات روان، امریکا غږ دیو ریډیو افغانستان.
د دا وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو اوس هم په پاکستان کې په سیاسي فضا کې د سیاسي مشرانو لخوا د سترې محکمې قاضیانو باندې نیوکه روانې دي چې دوی سیاسي چارو کې مداخلت کوي. اخوا قاضیان چې دي د سیاسي مشرانو دغه تورونه ردوي. د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر چې په پاکستان کې اوسنۍ وضع جوړه ده، مخ په زیات شوي تاوتریخوالی د عدلیې او د سیاسي مشرانو ترمنځ په دې اخلاق خبري اترې کړې دي. بیروز خان سره تاسو دغه مرکه باندې کوو.
تلفون ترنيز باندې با د جمهوري حکومتونو به ختمې دل د آئین یو آرټیکل شیکو هغه 58-2
جی
او هغه به صدر پاکستان او د مقتدر قوتونو به استعمال کو او یو پارلیمان او وزیر اعظم به کورته ولېګلو. تلفون ترنيز نه بعد که تاسو وګورئ یو نوې فینومینا مخې ته راغلی ده او غدا ده چې اوس 58-2 نشته، خو د عدالتي کاروایی په ذریعه باندې زمونږ یو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کور ته لاړو، هغې نه بعد بل وزیر اعظم رالو راجا پرویز اشرف، او هغه به هم تقریبا کور ته برسلی به و، هغه به هم د خپل وزیر اعظم نه به معطل شوی و، لیکن د اسمبلی میعاد ختم شو او انتخابات شو. بیا هغې نه بعد بل وزیر اعظم رالو میاں نواز شریف صاحب، زه خو داغه د پارټۍ نیما، خو هغه هم د عدالتي په فیصله باندې هغه لیډر اف د هاوس او وزیر اعظم او کور ته لاړو. نو که تاسو وګورئ د 3 ترمیم نه بعد، د 58-2 ختمېدو نه بعد یو نوی شی مخې ته راځي، او هغه دا چې د عدالتي کاروایی په ذریعه اوس منتخب حکومت او وزیر اعظم لاشي کور ته. او د دې په بیک گراوند کې تاسو وګورئ نو یو خو د آئین آرټیکل 62F دا هی تشریح راغلی ده، او دویم د آئین یو کلاس د آرټیکل د 184 سب سیکشن 3، دغه دوا اوس د آئین آرټیکل 62F د سی تشریح شوی ده چې دا یو توره یو تلوار به په ټول پارلمان باندې به هر وخت د هغوی په سر به لټکاوي چې څوک صادق او امین دی او څوک صادق او امین نه دی. نو اوس زما دا خپل خیال دا زما دا تجزیه ده چې اوس ټول سیاسي ګوندونو ته ملا وهل په کار دي خپلو کې هغه دي کینی، ځکه چې دا نوی ماډل دغه شانتي رواني د پاکستان کی جمهوریت او د پارلیمان د بقا بالکل واضح خطرات موجود دي. ټول سیاسي ګوندونو ته پکار دادي چې هغه د آئین د دې دوه آرټیکلز د 62F او د 184 د دې د اوس مناسب تشریح وکړي او په دې باندې نظر ثانی وکړي. دا 184 چې کوم دی دا سپریم کورټ ته اختیار ورکړي چې په بنیادی حقوق باره کې هغه د خپل ځان نه د سیزونو نوټس واخلي. دا ښه شی دی، بلکې موږ ته دې باندې اعتراض نشته، ځکه چې دې سره ډېرې فائدې هم شوي دي چې کله سپریم کورټ د خپل ځان نه نوټس واخلي. لیکن اوس لیټلی داسې شوي ده چې سپریم کورټ په هر سیز باندې داسې نوټس اخلي چې د هغې په ظاهره بنیادی انسانی حقوق سره تعلق نه دی، او چې هغه سپریم کورټ نوټس واخلي او په هغې باندې خپله فیصله وکړي، فرض کړه زما باره کې سپریم کورټ نوټس واخلي د یو خبرې د یو سیز او په هغې هغه فیصله وکړي، نو هغه فیصله خو بیا د سپریم کورټ شوه. نو زما هغه بنیادی حق چې ماته د اپیل حق موجود دی په آئین ماته راغی آئین آرټیکل 10A وای او دا هم د اتلسم ترمیم برکت دی چې 10A وای چې ډیو پروسس اف لا به وي او د ډیو پروسس مطلب خدا دی چې هغې کې به هغه ملزم هغه ته به د اپیل حق وي لیکن 184(3) کې چې کله سپریم کورټ نوټس واخلي او فیصله وکړي نو زما هغه د اپیل حق ختم شو زه ټیک ټاک ختم شو بنیادی حقوق کې که زما هغه حق ختم شو ټیک ټاک لیکن که چری د دې اختیار استعمال دا شي کیږي چې هغه د بنیادی حقوق نه هم بالا تر لاړ شي او هغه په سیاسي مسایلو کې لاړ شي زما خیال دا دی چې دا ډېر خطرناک روزان به زه کوي چې دې ته موږ وایو ما پارلیمان کې دا ویلو چې دې ته به بیا خلک وایي جوډیشلایزیشن آف پالیټکس اینڈ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری یعنی دا عدلیہ سیاست کی راتلل او سیاسی معاملات چې کوم دی هغه عدلیہ راتلل دا به یو ډیر خطرناک رجحان دی نو موږ دا وایو چې اوس د پارلیمان یو قانون جوړ کړي
د پاکستان پنجاب خار په سرګودا پنجاب صوبې په سرګودا خار کې هغه تن چې د ماشومانو لوڅ ویډیوګانې جوړولې او په نړیوالو ویبپاڼو یې خرڅولې دغه تن ته 2 کاله د قید سزا شوې ده په دغې د ډیو راډیو خبریال تاسو نو تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
لاهور کې د الکترونیکی جرمونو یو ځانګړی عدالت د ماشومانو فاش فلمونه جوړولو او بیا د انټرنیټ د لارې خورولو په جرم کې ککړ سعادت امین نومي ملزم ته دغه سزا اورولې ده مطبوعاتي رپورټونه تر مخه ملزم باندې تورو چې د پکال 2014 کې د 10 او 12 کالو عمرونو ماشومانو بربند عکسونه او فلمونه جوړ کړي او د بیا یورپي هیواد ناروې کې په دغه کاروبار کې ککړ یو تن باندې خرڅ کړي رپورټونه زیاتوي چې د گرفتاری په وخت د ملزم نه 15,000 پورې فاش عکسونه او فلمونه ترلاسه کړی شوی او بیا تفتیش کې دا خبره هم مخې ته راغلې و چې لدې روان ملزم سعادت امین امریکای برتانی او ایټلی کې هم د وړو ماشومانو فاش فلمونه کتونکو شوقیانو ته دغه فلمونه خرڅ کړي او د دې په بدل کې به ملزم ته پاکستان کې د کرنسی د ترسیل نیجی دارو د لارې پیسې ملاوي دي پاکستان کې د الکترونیکی جرمونو د نوي قانون د لاندې داړو به زل چې کم یو ملزم ته د ماشومانو فاش فلمونه جوړولو په تور سزا اورول شي ودا د انټرنیټ د کاروونکو د حقونو یو مبارز اسامه خلجی د عدالتي فیصلې د ستاینې ترڅنګ د جرمونو کې ککړ ملزمانو ته د لانور سختو سزاګانو ورکول غوښتنه کوي او زیاتوي چې د سره دا هم ثابتېږي چې پاکستان کې داسې عناصر شتون لري چې په نړیواله کچه د وړو ماشومان بربند فلمونو جوړولو په کاروبار کې ککړ ډلو سره تړاو لري
مخکې کتل او قصور کې چې هغه 200 ماشومان هغه چې د غلط طریقې سره چې د کورونو کې او بل ځایونو کې به بندول او په زور اور باندې داسې فلمونه به جوړول او بیا غیر همدا پته لګیدو چې پاکستان کې دنه د قصور او نور علاقو کې هم د خرڅول بیا پاکستان نه بهر فلمونه هم چې دی په انټرنیټ په ذریعه به خرڅول نو دا خو بالکل راکټ دغه دی موجود دی اور دا پیسو تا پارا چدے باہر ہم دا غیر قانونی کار دے نو دا باہر بم خرسول اور دنہ بم خدا پکار دے جے پاکستانی چے حکومت تے اگر پورا دے باندے کارو کی چے اگوری چے پاکستان نا پاکستان کے دن نا دا سے کار بیا چرے ہونے شی
پروستو کے دا پاکستان پنجاب ایالت قصور او دا خیبر پختونخوا مردان سیما کے دا ولو جی نکو سر جنسی تیرو نا پس دا دوی دا وجونو دا پیخو پسر ټول حیوات کے سخ برگون پلی دو کرا غلے ہو دا ماشومانو دا حکونو خوندی ساتلو پا آلا کارکون کی او غیر دولتی تنظیم ساحل لشمیرو تر مخ تیر کال پا حیوات کے د ماشومانو د زوراولو 3.5 پی خرامنسته شوی وی او د دغه سازمان یو کارمن ممتاز گوهر ډیور ریډیو توای
سر یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کیسز سامنے آتے ہیں ان کے فیصلے سال ہا سال چلتے رہتے ہیں
دے وای چې پاکستان کې د ماشومانو د زوراولو 200 د جنسیتی روپی خې د کمیدو نوم نه اخلي او د ممتاز گوهر په خبره د بد مرغه د پولیس کمزوري تفتیشي نظام او د عدالتونو له خوا د اوګدو پېښو ورکول له کبله د کیسونو زړه نه فیصله کیږي چې په نتیجه کې اکثر لا ملزمان د عدالتونو څخه خوشی کېدلو کې بریالي شي د دې ترڅنګ د مدني ټولنې فعالین د حکومت نه د غوښتنه هم کوي چې د یو قانون د لارې د عدالتونو د ماشومانو د زوراولو سره تړلې کیسونه یو خاص ټاکل شوی میاد کې فیصله کولو پابند کړی
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ یو ساده خبری خبرونه چې د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو په ریډیو باندې نیغ په نیغ اوریدل. د دغه تر څنګ تاسو موږ سره په ټي وي سکرینز باندې هم ملګری وي. ډیره مننه کوم چې زموږ پروګرام واوریدو موږ سره ملګری وي. د ډیو راتلونکي پروګرام چې د غزل محفل پروګرام دی، د ته هم وګوسئ. ټیکنیکل اړخته زموږ سره همکاري کوله پروډیوسر او وکیل خان، د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. د دې خبرونې باندې کوونکی وګمجالوان
او زاش پاکومن
اخلو ساسونه اجازه تعالی پامان.